کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ پښتو خبری مجله زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې مجله کې په افغانستان کې د اوربند د اعلان په اړه د خلکو هرکلی درسره شریکوو. د اقتصاد وزارت څرګندونې به هم واوري چې د کورونا ویروس له کبله په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه جزئیات ورکوي. نور کورنۍ او نړیوال راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلسه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه و کابل ته ولېږدوي چې بیړۍ یې د ترکیه د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. په پروان کې نن ناڅرګندو وسلوالو کسانو یو قومي مشر وژلی دی او د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي د هرمز په تنګه کې څو بلستیک مزایل ازمویلي دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د حکومت او د طالبان لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. خلیلزاد ویلي دوی هیله من دي چې افغانان به په دغه موقع کې د دوړخیز درک او درناوي په چوکاټ کې د پایداری سولې لپاره د کار کولو زمینه او فرصت ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت او د طالبان لخوا په بیانونو کې ویل شوي چې د اختر په دریو ورځو کې به پر یو بل ډزې نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لېږدول کېږي چې بیړۍ یې د ترکیې د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند په کابل کې رسنیو ته ویلي چې د وان له جهیله ټول یو شپېته جسدونه موندل شوي چې څلور دېرش د افغانستان د وګړو دي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایرانه یې د وان په جهیل کې ترکیې ته د تېرېدو هڅه کوله خو بیړۍ یې ډوبه سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 12 جسدونه افغانستان ته لېږدولي دي او 15 جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورې ته سپارل شوي دي. د 15 افغانانو مړي چې په موقت ډول په ترکیه کې خاورې ته سپارل شوي سبا کابل ته استول کیږي. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریا پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ ولسوال میرزا قل پیمان نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره عملان
در ویده در افغانستان خورد از مجد خلق و خورد لسها و جریب از مکه دامو در یاب خورد یا در دریاب پا بیستر بد لسویده مش حکومت تا مکرر نشکایت کرده چه باید دیستونزی تا پا مکرده. بدخشان والی پا دیاره ازادی راژیو تنن ویلی چه دوی در مسئله حول کوال خود کرونا ویروس دخ پریدو لکبله ی حدسو تخند پیش سوی. د بدخشان په شغنان ولسوالۍ کې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د امو د دریاب اوبه سږ کال ډېرې دي او مقرره د دوی ځمکې وړي. دوی ویلي چې که حکومت پام ونه کړي د نهو ولسوالیو لارې به یو مخ بندې سي. په پروان کې نن یو قومي مشر شاه زمان د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل سوی دی. د پروان د والي ویاندي وحیدې شهکار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې حمله د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې د بګرام ولسوالۍ د ترکمان په سیمه کې وشوه. شهکار ویلي چې د حملې دقیق علت لا نه دی څرګند سوی خو پولیس څېړنې کوي. د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی خو په پروان کې خلک اکثر د نامسؤولو وسلوالو ډلو له فعالیته شکایت لري. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتله ووژل سو. دا لا نه ده څرګند سوی چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي په څه ډول د محکمې خونې ته ورننووت ځکه چې د محکمې د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. هغه پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر ورته ویلي وو حکم یې ورته کړی و چې هغه سړی چې محاکمه یې کېده ووژني ځکه هغه احمدي مسلمان و. د احمدي مسلمانانو ټولنه په پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې وګړي لري او له لسیزو راهیسې په پاکستان کې له زور زیاتي تبعیض ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې وژل سوی سړی طاهر نسیم 2 کاله مخکې پولیسو ونیو. هغه د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه. په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي پر ضد قانون هغه وګړي ته چې خدای اسلام یا دینی شخصیتونو ته په سپکاوي مجرمو پیژندل سي د اعدام سزا ورکوي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي د هرمز په تنګه کې څو بلستیک مزایل ازمویلي دي. د ازموینې لپاره یوه تقلبي امریکایي الوتکه ویشتل سوې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن یو شمېر ویډیوګانې هم خپرې کړې چې پکې لیدل کېږي چې یوې بی پیلوټ الوتکې د ازموینې لپاره یوه تقلبي بیړۍ په نقشه کړې ویشتلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ ویلي چې په دې اړه دوی معلومات ترلاسه کړي او په قطر او ابوظبي کې یې خپلو هوایی اډو ته سپارښتنه کړې چې تیار دي واوسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا دا دواړه پوځي اډې له هغه ځایه چې ایران خپلې نوې ازموینې کړې دي لرې دي. او د ترکیې پارلمان نوی قانون تصویب کړی چې په هغه هیواد کې ټولنیزو رسنیو فعالیت څاري او د معلوماتو د خپرېدو نظم ګوري. د قانون پر اساس به د ټولنیزو رسنیو سایټونه لکه فیسبوک او ټویټر مجبور وي چې په ترکیه کې د فعالیت لپاره تر ځانګړو شرایطو لاندې کار وکړي او له قانون د سرغړونې په صورت کې به جریمه کیږي. په نوي قانون کې ویل شوي چې د ټولنیزو رسنیو لوی سایټونه باید په ترکیه کې دفترونه ولري څو هغه شکایتونه حل کړي چې پر دغو سایټونو د معلوماتو د خپرېدو له کبله رامخکې کیږي. هغوی ته ویل شوي چې په دغو دفترونو کې باید هغه کسان وګماري چې د ترکیې تابعیت ولري او که داسې ونه کړي بندیزونه به ورباندې ولګول شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سای سای وریز د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه درویش. جلال آباد اسمان سای سای وریز د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه شپږویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 120 ټیټه ووبیش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 90 ټیټه نهویش. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه ووبیش.
ناجیا صفوی چې د هوا حالات وړاندې کړل په دې خبرونه کې دغه راپورونه لرو. افغان چارواکي له خپل لوري د اختر په شپو ورځو کې د اوربند د مراتولو ډاډ ورکوي او په همدې حال کې عام خلک د اوربند له اعلان داسې خوشي شي.
په جګړو کې بیخي ستړی یم چې دوه خوشاله یو دوه خوشاله لکه همدا لوی اختر ورځ په شپه کې خوشالي ورځ د خوشالي ژبه خدای دا جنګونه کړه چې خدای دا تور شپه نوړه چې
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په نه کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتګ غبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د دې موضوع د حقوقي اړخ په اړه وایي
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې نن چهارشنبه په سعودي عربستان کې د حج مقدماتي مراسم پیل سول او د ناسا انجینرانو د لومړي ځل لپاره داسې هیلیکوپتر جوړ کړی چې په ټیټه ارتفاع پر مریخ الوتلی سي. د افغانستان د لوی درستیز وایي چې د اوربند په موده کې تر هغه چې طالبانو حمله نوي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. بلخوا یو شمېر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلی تر څنګ د جګړې له دواړو لوریو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربند پیلانولو سره په عام خلکو لختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خکیل خوول د پریکړې هر کلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګدي مودې خپل کلی او ولایت نه دی لیدلی د اختر په درې ورځو اوربند کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ورسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ دوستان چې په وظیفو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربند نه په استفادې سره خپلو خپلوانو ته هغه سیمو ته لاړ شي. هغه خپلوانو پوښتنه وکړي چې کلونه کلونه راهیسې نه دي کتلي او صرف ټلیفوني تماشې سره نیولی دی.
نور محمد وایي تر اوسه خپل کلي ته د ناامنۍ له وجې نه سو تللی. په نور ولایتونو کې هم خلک اوربان ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
له دولت، حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده د شدې دایمي سوله وکړي، دایمي اوربان اعلان کړي تر څو دا بدمرغه او نولې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
څلوېښت کلنه ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکی ده هم د جګړې لښکې لخوا د دایمي سولې او اوربان غوښتونکی ده.
خدای دا جنگونه کرا چې خدای دا تورش پنورا چې خدای پاک نکړي نورا جوړ کړي دا ډیر مغمنه ودا ډیر فارې خدای ورکړي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربان تر اعلان وروسته د ګڼو نورو نړیوالو هرکلې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلای کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګډ سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدې سي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربان په دا کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وکړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراد کړي.
په صورت کې دښمن واقعا به آتش بس احترام بگذاره،
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربند ته درناوی وکړي موږ هم د سولې تګیو او اوربند ته احترام کوو. پرته له دې چې جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې تر سره کړي بل جواب به تر لاسه کړي.
طالبانو تیر ورځ د لمی په خبرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټک کړه. حکومت تر اوسه 4,428 بندیان او طالبانو بیا د حکومت 899 کسان خوشي کړي دي. خو آیا دا اختر هم د طالبانو د اوربند اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو، خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر زر د 5000 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند دی، خو دوه یې رسمي او یو یې هم نایلان سوی اوربند و.
د اوربند په اړه د خلکو د خوشحالي په اړه راپور ورید پام دی. الکې ځینې سیاسي فعالین په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغېز کوي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وایي دواړو لورو ته اوس پکار دی چې اوربند لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلي باقی سره امید زیرمل مرکه کړې په ګډه به یې واورو.
دا اخت کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو خي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب، اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي.
تو یو انداز پورې لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبینی ده او سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی، خو اما زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پورې خپل موافقو او توجهاتو باندې پافشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده و چې څلور میاشتې مخته شي وشي، خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډیدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کېدای شي زر شروع شي، خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري. نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان بېل وي. فکر کوم چې دا یو مشکل مرحله ته تاج دی او دغه تاج داسې تدابیر غواړي څنګه وتوانیدی چې افغانان خپل کټ سره اتفاق ته ورسیږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانیدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانیدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حد اقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې. اوس یې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خساره چې اوړي هغه هم افغانان نه تاوړي نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنګ د لپاره ټول اطراف ناراض دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مشوي ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خوني غړی امین باقی وو.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهان نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
سمجه خلاصه دی رادیو اوری. د افغانستان اقتصاد وزارت هیواد د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ټی پی د وړاندوینې په خبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنطین له امله به افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهراب بهمن نن ازادي رادیو ته وویل چې په همدې کال کې به د بیکاری کچه هم لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام دفتر یا یو ان ټی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان کال پسلو کې 9% اقتصادي رکود ولري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنطین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووید 19 ناروغي له امله وضع شوی قرنطین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی، د بیکاری کچه یې لوړه کړې او افغانان یې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی روش په خو وضعیت کې نه دی. 2000 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره خې اقتصادي کال نه وو. زمو ګوراندوینه خې چې افغانستان وات څلور په سلوکی یا له غزيات اقتصادي رکود ولري.
خغلی بهمن زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغي او قرنطین لامل په افغانستان کې د بیکاری کچا تر 15% الوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په سلو کې 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپراوي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په سلو کې 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنطین له کبله د 2020 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.5% ته لوړه سي. د دغه بانک په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.5% ته لوړه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانست غونډه کې ویلي وو چې نوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري، خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړي دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس ممن که څه هم کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د قرنطین په څلورو میاشتو کې افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان وختي.
کرونا مریضي په خاطر هم مشکل حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو سوداګرو سرمایه ګزارانو ته ټولو ته په ټول دنیا کې خصوصا په افغانستان کې ډېر تاوان رسېدل چې دا یو ډېر اهم مشکل او مشکلات وو، یعنی د سرمایه ګزارانو لپاره دا هم مشکلات وو. په څلور میاشت کې دا یو تاوان د رقم چې په سوه میلیونه ډالره یوازې د دغه سره تاوان شوی دی، د چې مالونه بند وو په دغه کې ټیمبرچونو شان باندې رااله تاوان وروسته
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې د ما یوازې 300 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ شوي چې په تېرې بې پېړۍ کې ساری نه درلیدل شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په نه کالبند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان بانک په خوانی لوړ پوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د تیرنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشن میپرز ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې د په فساد تورن عبدالغفار داوی د دې بانک د سپرست اجمل احمدی دفتر ته ورغلی دی، خو په دې اړه وضاحت هم ورکړی. امید زهید مال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پرلپسې دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په نه کاله باندې او ترڅنګ د 30 میلیون ډالرو په ورکړې محکوم شوی دی، د دوشنبه په ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړي اعلامیه کې دا موضوع تایید کړي، خو وايي اجمل احمدی خغلی داوی له خپل دفتره بیرته وستلی دی. خو پوښتنه دا ده چې خغلی داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی وو؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضري او په دې اړه په خپلې خپرې کړې اعلامیې بسنه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي، په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل خغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدی دفتر ته له ځان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک پخوانی دوی مرستیال قسیم رحیمی د چهار شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لواکونو پورته دی.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او لخپل واکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لار هوارول دي.
د خغلی رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د فیه لپاره کمیسیون ټاکلی او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوونکی بولي. ښاغلی مصباح وایي نه هم د ولسي جرګې غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤولان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي، بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدا چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت، خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدی له ټاکل کېدو وروسته دا درېمه پیښه ده چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول، په بانک کې د نږدې 4 ساعته برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یو اعلامیه خبره کړې، مګر خبرو ته هیڅ مسؤل نه حاضرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم نړیواله موضوعات راخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېږي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دغه هیواد کې اوسېږي. اسما سروان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفه ورځ ده. د حج مراسم په 5 ورځو کې بشپړیږي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له 5 بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کرونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کرونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملي کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کرونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرونا وایرس پیښې په کې ډېرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې وایرسو 2,999 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10,000 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
او وروستۍ مسله دا ده چې د ناسا انجینرانو د لومړي ځل لپاره داسې هلیکوپتر جوړ کړی چې په ټیټه ارتفاع پر مریخ الوتلی سي. دا چې څنګه عصمت سروان براته وایي.
د مریخ په نری اتموسفیر کې د هلیکوپتر لپاره الوت له تخنیکي نظره ډیر ګرانه کار دی، خو اوس د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې انجینران توانېدلي چې داسې هلیکوپتر جوړ کړي چې د مریخ د اتموسفیر په شان شرایطو کې الوتلی شي. دا هلیکوپتر انجن یوټی نومیشي او هیله کیږي چې په فضایي تحقیقاتو او اکتشافاتو کې به یو نوی باب پرانیسي. تر دې وړاندې به ستور بیړۍ یا د سیارې په مدار کې ځای پر ځای کېدي او یا به سیارو ته اتومات روباټونه لیږل چې د دواړو د څېړنو دقت ډېر زیات نه و. خو فضایي هلیکوپترونه هم زیات سرعت لري او هم د مانورې ډېر قدرت لري او له بلې خوا په ډېر دقت څېړنې کولی شي. له تخنیکي پلوه د دغه هلیکوپتر جوړولو ډېرې ستونزې لرلې، ځکه چې د مریخ اتموسفیر د مځکې تر حقه په ځلونو نری دی او الوتل پکې سخته دي. د فضایي چارو پوهان وایي پر مریخ ټیټ الوت داسې دی لکه له مځکې چې 2 کیلومتره لوړ الوت دی. د مریخ د جاذبې قوت د مځکې نږدې په 2 له 1 برخې سره برابر دی. د ناسا چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره به د بشر په لاس یو هلیکوپتر له مځکې پرته پر یوه سیاره والوزي. دا الوت به د ځینو په باور د رایټ ورونو د الوت په شان یو انقلاب وي. رایټ برادرز دو امریکایان وو چې د لومړي ځل لپاره یې داسې انجن جوړ کړ چې الوزي. دوی دا لومړنۍ الوتکه د 1903 میلادي کال د دسمبر په 10 وازمویله او 6 کیلومتره سفر یې پکې وکړ. د ناسا له لوري د جوړ شوي هلیکوپتر باډۍ د فوټبال تر توپ لږ لویه ده، 4 نری ټایرونه او 2 څرخونه لري. پر څرخونو چې د یو بل خلاف لوري ته څرخي د بیټریو د چارجېدو لپاره د لمریزې انرژۍ شیشه نصب ده. د ناسا انجینرانو د دې لپاره چې د هلیکوپتر حساسې پرزې د مریخ له سخت یخه وساتي له ځانګړي عایق یا ایزولیشن سیستم او د تودولو له یوې وسیلې څخه کار اخیستی دی. د ناسا انجینران وای د دې هلیکوپټر پر جوړولو یې کلونه کار کړی او نږدې دوی لسیزې پخوای د داسې یوې ټکنالوژۍ د جوړولو تصور نشوای کولی. د کمپیوټر، مصنوعي ذهانت او د سپکو موادو د جوړولو په ټکنالوژۍ کې پرمختګ او د بیټریو په برخه کې انکشاف مرسته کړې چې په وروستیو کلونو کې د داسې ټکنالوژۍ د جوړېدو امکان برابر شي.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خپرونې مو راسره واورېدلې. د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله همدومره و. درې مجله فرشته نگه وړاندې کړې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین و شام شما بخیر.